په افغانستان کې مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اس نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د راپورونو له مخې د جوزجان مرکز شبرغان هم د طالبانو لاسته لوېدلی. پر کندوزهار هم طالبانو تېر شپه بریدونو ته زور ورکړی چې د ښاریانو تر منځ د دې ښار له سقوط ویره بیا زیاته کړې ده.
ډېره شدیده جګړه روانه وه. دا اوس فعلاً هم د ښار په څنډو کې شدیده جګړه روانه ده. خلک په کورونو کې بند پاتې دي، له وسلې له کوره نشي.
دا چې ولې د ولایتونو مرکزونه سقوط کوي، په دې اړه مو د سیاسي چارو د یوه تحلیلګر نظر اخیستی.
وسته ټول مهمه دا چې دین سیمه کې جګړه نه کیږي او د جګړې نه کول ډېرې پښتنې پیدا کوي.
د غراز د میدان وردګو ولایت ګڼو ځوانانو به د وسلوالو طالبانو په وړاندې وسله پورته کړې ده.
لاسو ورځ کې تقریبا 150 کسه خخ ځوانان وجود لري. امنیتي ځواکو سره مرګري شول.
په نړیوالو او سیمه ییزو موضوعاتو کې به واورئ چې وسترو صنعتي هیوادونو ایران د عمان او بوت نږدې د تېرېدونکو بیړۍ پر حملې کې په لاس لرلو تورن کړی دی. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. احمد تکل دا خبرونه چمتو کړي دي.
راپورونه وایي چې طالبانو پر شبرغان ښار لول کې ورسته له محبسه بندیان خوشی کړي. د کندوز ښار په جګړو کې یو لس ملکی وګړي وژل شوي او اسرایلی الوتکو نن د غزې په ترانګه کې بمباري وکړه. بشپړ خبرونه. راپورونه وایي چې د جوزجان ولایت مرکز شبرغان ښار د طالبانو لاس تلویدلی. د جوزجان مرستیال والی عبدالقادر مالیه له فرانس پرس خبری آژانس سره په خبرو کې د شبرغان سقوط تایید کړی دی. له دې مخکې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر ولیکل چې د شبرغان ښار امنیه قمندانی د امنیت ریاست او نورې ادارې طالبانو نیولی. ویل کېږي چې طالبانو د شبرغان زندان هم نیولی او محبوسان یې خوشی کړي دي. طالبانو په دې وروستیو کې خپلو حملو ته زور ورکړی او پرون یې د نیمروز مرکز زرنج ښار ونیو. دا لومړی ځل دی چې طالبان دوه ولایتي مرکزونه نیسي. د کندوز د روغتیا ریاست وایي په کندوز ښار کې د تېرې شپې په جګړه کې یو لستنه ملکي وګړي وژل شوي دي. د کندوز د عامې روغتیا رئیس احسان الله فضلي نن شپه د اوبخینن د زمري په شپړسمه ازادي راډیو ته وویل تر دې دمه د کندوز حوزوي روغتون ته یو لس مړي او اته دیرش تنه ټپیان راوړل شوي دي چې تقریبا ټول ملکي وګړي دي.
په زخمیانو کې دوه نفر نظامیان لرو، نو ټول ملکیان دي او پوتی واقعیت هم زموږ ملکیان دي. د جنس په لحاظ باندې فرض نارینه ماشومان لویان شون جنگي حالت دی او موږ ارقام نشو منظم کولای. خو په مجموع کې نه تدیر زخمیان ملکیان او یو لسفر پوتی واقعیت.
د راپورونو له مخې تیره شپه له څلورو خواوو طالبانو پر کندوز ښار حمله وکړه چې د نښتو تر نن سهاره دوام وکړ. د کندوز امنیتي چارواکو ویلي دي چې د طالبانو حمله په شاتم بولي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د طالبانو حمله په شاتم بولي دي. په پکتیا کې د تندر قولي اردو ویان ایمال مومند ازادي راډیو ته ویل چې تیره شپه طالبانو په ګردیز ښار او په احمد ابا او سید کرم ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پر پوستو ډلې یې حمله وکړي. ښاغلی مومند وایي دا حمله شنډې شوي او طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتی ده.
د توپچی او هوایی ځواکونو په پایله کې د بهرنیو ترهګرو په ګډون د 15 تنو څخه زیات وسلوال طالبان ووژل شول او د 10 تنو څخه زیات ټپیان شول. په یادو نښتو کې د دفاعي او امنیتي ځواکونو 15 تنه منصوبین په شهادت رسیدلي او 8 تنه نورې ټپیان شوي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جګړې ته د اشاره په ترڅ کې پر ټویټر لیکلی دی چې د پکتیا په مرکز کې دوه پوستې نیولي، څلروشت سرتیری یې وژلي، 15 یې ټپیان کړي او 19 نور یې ژوندي نیولي دي. د متحده ایالاتونو او برتانیا حکومتونو له خپلو وګړو غوښتي دي چې سمدستي له افغانستانه ووځي. په کابل کې د متحده ایالاتونو سفارت پر ټویټر په یو بیان کې امریکایي وګړو ته خبرداری ورکړی چې په تجارتي الوتنو کې له دې هېواده ووځي. له دې مخکې د برتانیا حکومت هم خپلو وګړو ته خبرداری ورکړی و چې د امنیتي وضعیت د خرابېدو له کبله دې له دې هېواده ووځي. لازادې رادیو خبرونه اوري. اسرائیل نن د غزه په ترانګه کې دوه اهداف پنه کړل. لدی یو ورځ مخکې فلسطینی وسلوالو له غزې څخه په څلورو پکنیو پورې تړلې اور شیندون کې وسیلې غزې ته نږدې د اسرائیل خاورې ته ورخوشې کړې. د پکنیو د اسرائیل په یو کرنیزه ساحه کې اور بل کړ. د اسرائیل پوځ وایي چې جنگي الوتکوي د حماس یو پوځي مرکز او د میزایلو یو وشتنځای ویجاړ کړ. په دواړو پیښو کې د تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. پر اسرائیل د پکنیو حمله ورسته له هغه پیل شوې چې د حماس د ملګری ډلې حزب الله لخوا پر اسرائیل د توغندوی حمله په جواب کې د اسرائیل پوځ پر لبنان د میزایلونو بریدونه وکړل. د امریکا پوځ او د نړۍ اوستر صنعتي هیوادونو ایران د عمان په اوبو کې پر یوې ټانکر بیړۍ د برید مسؤل بللی. د امریکا د پوځ مرکزي قرارګاه وایي داسې شواهد راغونډ کړي دي چې په عرب سمندرګي کې د تیلو پر بیړۍ د ډرون یا بی پیلوټ الوتکې برید شوی او د شواهدو له مخې د الوتکه په ایران کې جوړه شوې. په دې برید کې چې د جولای په 9 وشوه د بیړۍ یو برطانیوي ساتونکی او یو بیړۍ چلونکی چې رومانیایی و ووژل شول. په همدې حال کې د نړۍ اوستر صنعتي هیوادونو یا جی او ډلې د برید غندلی او غیر قانوني بللی دی. تهران په دې برید کې لاس لرل رد کړی دی او تمه ده چې په متحدو ایالاتونو کې نن د سټورګس د موټر سایکل ځغلولو د کلني فستیوال سلګونه زره ګډونوال په جنوبي داکوتا ایالت کې دمه وکړي. په داسې حال کې چې د کورونا وایرس دلتا بڼې موارد په متحدو ایالاتونو کې زیات شوي، د جشن د کووید 19 ناروغۍ د احتمالي خپراوي ویره زیاته کړې ده. د فستیوال تنظیمونکي هیله لري چې لږ تر لږه 1 لک موټر سایکل چلونکي به په دې لوی لس ورځني جشن کې چې پرون پیل شو ګډون وکړي. که څه هم د امریکا نیمایي وګړو ته اوس پوره واکسین ورکړل شوی، خو روغتیایي کارپوهانو خبرداری ورکړی چې د سټورګس د موټر سایکل ځغلولو فستیوال په داسې حال کې چې په متحدو ایالتونو کې د کورونا موارد دوه چنده شوي دي، د دې ویروس د خپرېدو ګواښ زیاتوي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که غوړی دا او نور خبرونه بیا هم اول ولې دی ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مولا ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زه نور یاس نور دي خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. خبرونه په دوهمه نیمه کې ازادي رادیو دوه ونیز خبرونه د حقیقت سره یو تاندې څنګه مهیروي. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو اوریدل، د راپورونو له مخې د جوزجان مرکز شبرغان هم د طالبانو لاسته لوېدلی دی. دا یوه ورځ وروسته له هغې چې د نیمروز ولایت مرکز زرنج هم طالبانو ونیو. د جوزجان مرستیال ولی عبدالقادر مالیه تایید کړی چې د شبرغان ښار سقوط کړی دی. د ازادي رادیو خبري الحمد شبر سره د پدې اړه نور جزئیات ورو د شبرغان خار د سقوط په اړه نن مخکې زد نقیز سرګندونه کېدلې. د افغانستان د کورونا چارو وزارت ویل چې تازه دمه ځواکونه هلته رسیدلي، ټول خار سقوط نه دی کړی بلکې ځینې سیمې وسلوالو طالبانو نیولې. خو د جوزجان مرستیال ولی فرانس پرس خبري اژانس ته ویل چې خار سقوط کړی دی. د سیمې وضعیت څه ډول دی؟
سلامونه نورې صاحب، څنګه تاسو مو ته اتونه درلوده؟ د جوزجان مرستیال ولی عبدالقادر مادیان مرستمنې ته تایید کړه چې لا غربی مخکې د جوزجان ولایت مرکز شبرغان ښار د طالب وسلوالو په لاس سقوط شو. طالبان ښار ته د سم لاسته ننوتلو سره د جوزجان ولایت زندان او محبس مات کړ. دګونه د پندم ته وتښتیدل. دغه اوس مهال یې د مارشال دوستم قصر ته اور ورته کړی دی. دوی د شبرغان ښار او د جوزجان ولایت والي دفتر ته هم اور ورته کړی دی. همدغه مهال د ښار کې ګڼه ګوڼه نشته، خلک تښتیدلي. قوشتېپه، درزاب او قانقه ولسوالیو ته همدارنګه مزار پاته تښتیدي. په وسلوالو طالبانو کور په کور تلاشي شروع کړې چې امنیتي ځواکونه چېرې ځای پر ځای شوي نه وي. امنیتي ځواکونو درې استقامتونو کې ځانونه ځای پر ځای کړي دي. یو د فرصت فامیلۍ میدان دی، بل هم هوایي ډګر دی، او بل د جنګال باغ سیمه ده چې امنیتي ځواکونه مستقر شوي دي تر څو د کار دی بیت نیولو په مخه عملیات پای د تاسو نه هم شاین کو دو هوایی دوا کم نن ترما محل د بیتری هوایی حمله پر طالبانو په مرکز شبرغان کار باندې تشتره کړی دی خو تر اوسه طالبانو ته د وخت اطرافات په اړه معلومات نشته د دې تر څنګ د جوزجان د پیسو ګړپوري چارواکي وایي چې په پام کې د نن بیګه د شبرغان د عملیات پیل شي او همدارنګه په پام کې ده چې شبرغان ته مارشال دوستم تازه دمه ځواکونیم د دوی حکونه واستول شي. احسان دیرو د جنبش حزب ویان وویل چې په ټول شمال کې به سبا نظامي وضعیت اعلان شي او د مزار او سرپل ولایتونو څخه به ولسي پاڅونکي د جوزجان د بیرته نیولو په موخه سیمې ته واستول شي.
په ډیر ملکان هم په جګړه کې ښکیل په جګړه کې راګیر دي. د شبرغان خار د نیول لپاره له څو ورځو راهیسې هلته طالبانو حملې زیاتې کړې وې. ملکي خلکو کوم لور ته مخه کړې ده او د ملکي تلفاتو په اړه باندې آیا څه مو اورېدلي دي؟
چارواکی سردمه د ملکی تلفات و ارقام دقیق نه تاییدوي خو پرون چې موږ خبرې درلودې په شبرغان کې د پاکستان فامیلۍ د روغتون له مشر سره هغه وویل چې د دولتي ځواکونو تر څنګ ډېرو ملکي کسانو ته هم مرګوب راوښتی ده او اکثرا دوی اخچې ولسوالۍ ته تښتېدلي دي. مزاخ خواته په راتګ کې دي او سریپل ورته نږدې لاړ ده جوزجان ته. خوست ده چه سریپول مسیر هم نام نده خلقه با سریپول و جوزجان ترمان سر حدیثی مدید تدای پرزاشوی دی کلیو تپرک دی خپل کرنه پیخوده لی دی و وسائل پیخوده لی دی شار لگه کنگونی تشت.
له تاسو مننه. بیا هم په شمال کې تمکیه او قدر منوردون کو وام ورزل چې د جوزجان مرکز شبرغان خار د طالبانو لاستل ویدلې امنیتی ځواکونه د خار په څنډو کې ځای په ځای شوی او لکه څنګه چې مو واوریدل د خار د بیرته نیول لپاره هم د عملیاتو خبره وشوه چې نور له کابل ورغلي ځواکونه به هم د خار د نیول لپاره عملیات پیل کړي. په شمال کې تمکیګو د غراز د افغانستان د یو شمیر نور ولایتونو مرکزونه هم د سخت ګواښ سره مخامخ دي. طالبانو پر ډیرو مرکزونو حمله ته زور ورکړی او هم د کندوز ښار مرکز دی چې طالبانو په تیر کې د لنډې مودې لپاره دوه ځلې نیولې او تیر شپه هم د ښار د سختو جګړو شاهد وسلوالو طالبانو له څو لورو پر ښار بریدونه کړي. نور به په دې رپورت کې واورو.
وسلوالو طالبانو تیر شپه له څلورو استقامتونو پر کندز ښار پراخ بریدونه پیل کړي وو او د سهار تر اتو بجو پورې د ښار اړوند چله مزار خاکني کوټېګر سرکیناو او د ابراهیم خیلو سیمو کې سخت نښتې روانې وې. اوان د ښار په فضا کې مرمۍ له مرمۍ سره جنګېدلې. د روان حالت د کندز ولایت اوسیدونکي سخت اندېښمن کړي دي. د کندز ښار د کوټېګر د سیمې یو اوسیدونکي رحمت الله راته وویل
د شپې مې د جنگ له لاسه قتل خوب کړی دی. البته ډېره شدیده جګړه روانه وه او دا اوس فعلا هم د ښار په څنډو کې شدیده جګړه روانه ده. خلک په کورونو کې بند پاتې دي، له وتلې له کوره نه شي. کورونو کې مرمۍ لګېدلې دي، راکېټونه لګېدلې دي. بس دغسې یو وضعیت خرابه دی.
یو شمېر کندوزیان وایي که ډېر ژر د کندوز روان وضعیت ته پاملرنه ونه شي ښایي دغه ولایت د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط شي. د نوموړي ولایت د سرک نو د سیمې یو اوسیدونکي عبدالقدیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل خود کندوز امنیتی چارواکی بیا وایي چې د افغان ګډو ځواکونو د وسلوالو طالبانو بریدونه پر شا تمبولي او دمګړی د ښار وضعیت د دولتي ځواکونو په کنټرول کې دی. د کندوز د امنیت قمندانۍ وایاند انعام الدین رحمانی په دې اړه وویل
وضعیت تحت کنټرول نیروهای امنیتي دفاعي قرار دارد. دشمن در اوس مهال وضعیت د امنیتي او دفاعي ځواکونو په کنټرول کې دی. په مختلفو سیمو کې دښمن ته مرکزوب لا وختي دا او د دښمن بریدونه پر شا وطن باول شول. موږ خلکو ته ډاډ ورکو چې امنیتي او دفاعي ځواکونه دښمن ته د سر پورته کولو اجازه نه ورکوي.
وسلوالو طالبانو تیر شپه نه یوازې پر کندز ښار بلکې د تخار ولایت مرکز پر طالقان ښار هم خپل پراخ بریدونه پیل کړي وو او ټول شپه د طالقان ښار د درنو جګړو شاهد وو. خود تخار امنیتی چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې د افغان ګډو ځواکونو د وسلوالو طالبانو بریدونه پر شا تمبولي او دا مهال د طالقان ښار امنیتي وضعیت د دولتي ځواکونو په کنټرول کې دی.
بیا هم د امنیت په موضوع کې تمکیږ د نیمروز ولایت د مرکز زرنج او د غرز د جوزجان له مرکز شبرغان له سقوط وروسته د افغانستان د یو شمیر نور ولایتونو شمالي ولایتونو په تیریبیا مرکزونو باندې هم طالبانو حملې زیاتې کړې دي. نن مخکې مې د افغانستان د روان امنیتي وضعیت په اړه د سیاسي چارو له تحلیلګر او د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد سره مرکه وکړه او نوموړی مترې پوښتنه وکړه چې د زرنج او شبرغان له سقوط څخه داسې بریښي چې د ولایتونو د مرکزونو د سقوط په اړه اندېښنې عملي بڼه غوره کوي. آیا نور مرکزونه به هم سقوط وکړي او تاسو اساسي علت څه بولئ؟
لبد مرغه وضعیت ډیر حساس دی. جګړه ډیره په شدت روانه ده لیکن ځینې اندېښنې او پوښتنې چې پیدا کیږي هغه دا دي چې تر دې وړاندې کله چې دا وضعیت پیل شو په وار وار د افغان دولت مشران دا وویل چې دا اطلاعاتي راز دی او ډېر ژر به کنټرول شي او درې میاشتې شپږ میاشتې طرحه ده. اوس تر ټولو مهمه دا ده چې ځینې سیمو کې جګړه نه کیږي او د جګړې نه کول ډېرې پوښتنې پیدا کوي او کوم وضعیت همدغه روان شي جګړه په مقابل کې نه کیږي نو بیا خوندې کړي دي کوک شیر جګړه وسی زه مطمئن یم چې هغه پرمختګ چې طالبان نن لري هغه دایمي شي کولای. موږ په هر ولایت کې په زړګونه عملیاتي دفاعي ځواکونه مجهز لرو اما دا چې څه پیښ شوی دي ولې دیته د جګړې هغه قومندانه ورکول کیږي دا پوښتنه ده. په نیمروز کې ځینې موارد یا ځینې رسنو یا ویډیوګان خبرې کړلې چې د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونه ځنې وځي به له جګړې نو که چیرې وضعیت همدغه شي روان وي او به له کوم ستراتیژي او هغه طرحه چې ان آی کې ګډرې نشنی شپږ نشنی طرحه ده هغه چې واجد خبرو تر حد پورې وي نو بیا فندښنه ده چې ممکن خدای مکر نور ولایتونو دغه وضعیت سره مخ شي.
د افغانستان اوسنی وضعیت ډیر نړیوال هم اندېښمن کړی. تیر شپه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت بحث وشو. د دغه غونډې یو مهمه نتیجه دا و چې طالبانو ته خبرداري ورکول شو چې په زور غوړی وخت ورسېږي نو نړیوال ټولنه به مو په رسمیت ونه پیژني. دا هغه څه و چې د مخکې هم د ډلې ته ډیر ځلې خبرداري ورکول شوی او هڅول شوی دا ډله چې د سولې لار خپل کړی. آیا فکر کوي چې دا ډول فشارونه به طالبان له خپل دغه اوسنی دریځ څخه په شا کړی؟
زه فکر نه کوم ځکه تر دې وړاندې هم په وار وار د نړیوالې ټولنې له ادرسه پر طالبانو باندې دا غوښتنې سوي دي چې کچېره د زور لارې واک ترلاسه کوي نو نړیواله ټولنه پر رسمیت نه پیژني. خو هغه څه چې په کارو هغه توقع چې وه د طالبانو مشرتابه وسم د همدې شورا د ملګري ملتونو د امنیت شورا تور لیست کې دي موقت مودې لپاره د تور لیست څخه استل شوی وو تر څو د مذاکرات وکړي او د نړیوال سفرونه هم وکړي او وی کړل. اما په هغه حق باندې هیڅ خبرې ونه سولې. لامل دا دی چې دا ناسته یو عاجله ناسته وه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د وزیر په یو تلیفون باندې چې د هند د بهرنیو چارو وزیر سره چې هغه د دې شورا ریاست د ریاست مسؤلیت لري غوښتنه وسوله دا ناسته ترسره شوه. چې د دې لپاره لابي سي وای د 15 سیوادونه د 15 سیوادونو چې غړیتوب د شورا لري یو د بهرنیو چارو وزیران دي د دې سره بیلابیل یو مشکار سوی وای اسناد وړاندې سي وای د افغانستان وضعیت په جزئیاتو سره شریک سوی. ممکن ځینې بندیزونه لګیدلې او طالبان باندې ځینې ځینې فشارونه په پاکستان باندې راغلي وي یو یادونه شوی. اما زه فکر نه کوم هغه اعلانې چې په موږ پر اسوچ د دې دې به په کچېر په واکو زور ونی شي پر رسمیت وونه پیژندل شي. دا غواکونه مخکې سوي دی او ګټه نه راکړي.
کله شو د هدفي وژنو موضوع ته مخکې طالبانو تر ډېر ځله په هدفي وژنو کې خپل لاس لرل په تیر بیا هغه چې په هغه کې د مدني ټولنې فعالان یا خبريالان پنه کوي خپل لاس لرل رد کړي. خو تیر ورځې د افغانستان د حکومت د اطلاعات او رسنیو د مرکز د مشر دوا خان مینپال د وژنې مسؤلیت واخیست. طالبانو خبرداري ورکړي چې د چارواکو دا ډول وژنو ته به دوام ورکړي. فکر کوي چې دا به په وضعیت کې تغییر راولي یا د افغان لوړ پوړو چارواکو اراده به قوي کړي او که به کمزوري کړي؟ هغه چې اوس د وسلوالو طالبانو په وړاندې په مختلفو بڼو په سنگرونو کې ولاړ دي،
یوه برخه خدا ده کله چې موږ د طالبانو دا خبر راغلی چې افغان چارواکي هغه به دې په نښه کوي، نو له بده مرغه دلته که موږ د جرنالیزم تعریف وکړو، یوازې هغه نه چې د رسنیو سره مستقیما کار کوي، د هیوادونو رسنیو سره، خصوصي رسنیو سره کار کوي، بلکې هر هغه څوک چې رپورټینګ کوي، هغه څوک چې اطلاعات رسوي، هغه رسنیز ډګر دی، هغه حزب ډول نظامي برخه نه ده، هغه حزب ډول چارواکي کې، هغه چارواکي چې د جګړې په اصول کې تعریف شوي دي، هغه نه دي. نو دواخان مینفال په چیر غوني خلک ټارګټ کول، دا د دې ښکارندوی کوي چې طالبان ټول نړیوال کنوینسیونونه، ټول بشري کنوینسیونونه هغه نقض کوي. دا چې د افغان چارواکو په اداره کې به څومره تغییر راولي، تر اوسه پورې خو تر دې وړاندې هم مهم مهم کسان او مدني فعالان او ژورنالیستان په نقص شوي دي، ویشتل شوي دي، وژل شوي دي. اما په وړاندې افغان دولت دغه څه کوم پالیسي نه خبره کړې چې دوی په اراده کې یو لوی تغییر ولري. نو زه فکر نه کوم چې ښاغلی مینفال د شهادت دغه موضوع چې هم د افغانستان د لوړ پوړو چارواکو په اراده کې کوم ځانګړی تغییر راولي.
د سیاسي چارو تحلیلګر او د باور غورځنګ مشر نجیب آزادو،
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي چې ګڼو ځوانانو په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې وسله پورته کړې. په عین حال کې د دې ولایت لپاره نوی امنیه قومندان خلکو ته ډاډ ورکوي چې د امنیت د ټینګښت لپاره به هڅې زیاتې کړي. نور په دې رپورټ کې
د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا مسولین وایي دغه ولایت شپږ ولسوالۍ، نرخ، جلری، سیدآباد، چک، جغتو او د مرداد ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو سره دي. د یادي شورا یو غړی وحید الله اکبرزوی د غراز نن ازادي راوړی ته ویل چې اوس مهال د یاد ولایت لومړی حصہ او دوهم حصہ به سد ولسوالۍ او مرکز میدان شار د افغان دولت سره دي. نوموړی وایي وسلوال طالبان د مرکز میدان شار څخه په 15 کیلومتري کې شتون لري. اکبر زیوای په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو په وړاندې دوی او افغان سرتیري پوره چمتووالی لري. نوموړی وایي په دغه ولایت کې په تیرو لس ورځو کې 150 ځوانانو د افغان سرتیرو ملاتړ کړی او د طالبانو په وړاندې وسلې پورته کړې دي.
نو موږ خپل وظیفو ته ځو، تر مامورین راځي، خپل وظیفو دنده ته سوي، نه ټول په دفتر کې وي. نو جنگ شته، دا مشکلات خوشته تقریبا په دوه درې څلورو لس ورځو کې تقریبا 150 کسه ښه ځوانان وجود یې امنیتي ځواکو سره ملګري شول، او سوای ورته ورکړل. البته د مو پرځې پر او باندې ریاست امنیت خنو ته تزیه شول، او دوی ته موشنن تزیه شول، او سلام ورته تزیه شول، او د وردګو خلک خو د اول نه په ټول معلوم دی چې د حکومت په لاره خلک دي، نظام وشتن کې خلک دي.
بل خو بیا دغه ولایت لپاره نوی امنیت کومندان سمنوال پیدا محمد ترخیل په دنده پیل وکړ. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د یاد ولایت د والی او یا هم نوی امنیت کومندان سره خبري وکړي، خو هغه په جاړه له خبرو کولو ډاډه وکړه. خو د یاد ولایت امنیت کومندان د ویلامې په خبرولو سره د میدان وردګو ولایت خلکو ته د امنیت ډاډ ورکړی دی. لږی وړاندې د یاد ولایت د امنیت کومندانی چاري مصطفی مایار سمبالولې. د دې ترڅنګ د ولایتي شورا یو شمیر نور مسولین بیا زیاتوي چې په دغه ولایت کې د رواني جګړې لامل د ملکی خلکو تلفات زیات شوی دي. پی زیاتوي چې تازه تیر ورځ په دغه ولایت کې پر یو پلان کوچ موټر د راکټ لګیدو او د ځل عمل 15 ملکی وګړي وجل شوی او درې تنه نور ټپیان دي. د ولایتي شورا بل غړی محمد سردار بختیار وایي چې په تیرو شلو ورځو کې د کابل بامیان دوه ملاری په وژدو کې د طالبانو بریدونو او مین چاودونو لامل څه باندې 15 مسافر وژل شوی دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دې ورستۍ کې ویلي چې د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې 15321 ملکیانو ته مرګ ژوبله وشته ده، چې نسبت تیر کال ته 80% زیاتوالی په کې راغلی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو د ولسوالیو تر سکوت راورسته پر مرکز میدان شار خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. په میدان وردګو ولایت کې د ولایتي شورا مسولین پر داسې مهال د وسلوالو طالبانو په وړاندې د وسلو د پورته کېدو خبر ورکوي چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو پر ګڼو لویو ښارونو بریدونه پیل کړي او د یو شمېر ښارونو د نیولو ادعا هم کړې ده. چې د یادې جګړې پر مهال په شهرونو کې زیات ملکی خلکو ته ځاني او مالی زیانونه رسیدلی دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او ستر صنعتي هیوادونو یا جی وډلې ایران د عمان په اوبو ته نږدې په مرسر سټریټ تیل وړونکي بیړۍ په حمله کې په لاس لرلو تورن کړو. د ایران د بی پیلوټ الوتکې د حملې شواهد څرګند کړل. دوی وایي متخصصانو ته د شواهدو له مخې څرګند شو چې حمله کوونکي بی پیلوټ الوتکه په ایران کې جوړه شوې وه. نور په دې رپورټ کې
د امریکا پوځ او د اوسترو صنعتي هیوادونو ډلې چې په جیو مشهور ده پرون جمعه ایران د عمان اوبو ته نږدې په نړیوالو اوبو کې د تیرې اونۍ په حمله کې په لاس لرلو تورن کړ. د امریکا د پوځ مرکزی قومندانې وویل د هغې بی پیلوټ الوتکې په اړه معلومات راټول کړي او ارزولي چې پر مرسر سټریټ تلوډونکي بیړۍ یې حمله کړې وه او پترسکی د دې بیړۍ یو برتانیي ساتونکی او رومانی مانو ووشل شو. د امریکا د پوز مرکزی قومندانی وای امریکایي متخصصان د شواهدو پر اساس د نتیجې ته ورسیدل چې بی پیلوټ الوتکه په ایران کې جوړه شوې ده. له بلې خوا اوسترو صنعتي هیوادونو دا بریټ پکلک وغند او هغه پر دې بیړۍ غیر قانوني بریټ وباله. د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایتالیا، جاپان او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو په خپل ګډه اعلامیه کې ویلي ټول موجود شواهد په ښکاره ښیي چې ایران دا بریټ کړی دی. پرون په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا سفیر وویل چې د بیړۍ په حمله کې د ایران د لاس لرلو شواهد د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته سپارل دي. باربارا وودوارد رویټرز خبری آژانس ته وویل پر هغو څېړنو چې د بیړۍ د ویشتلو په اړه شوي باوري ده. له کوم سیستم څخه چې د دې حملې لپاره کار اخیستل شوی هماغه سیستم دی چې په ایران کې په جوړیدونکو بی پیلوټ الوتکو کې کارول کیږي. په ملګرو ملتو کې د ایران د دایمي استازي مرستیالي زهرا ارشادی وویل ایران په دې بریټ کې لاس نه لري او دا اسرائیل دی چې په سیمه کې به سبات رامنځته کوي. د امریکا د پوز مرکزی قومندانی یا سنت کاموي د بی پیلوټ الوتکه حمله د بیړۍ په هغه برخه کې چې د مانو کابین موقعیت لري شپږ فوټه سورای جوړ کړي او کابینې زیانمن کړي دي. د قومندانی همدارزوي د دوی پوزیانو له سمندر د بی پیلوټ الوتکه څو ټوټې را ایستلې او د هغول چېرن ورسته دی نتیجې ته رسیدلې چې دا بی پیلوټ الوتکه د ایران ده. د دغه موادو په اړه چېرنې د امریکا د سمندري ځواک په مرکز کې چې د بحرین په منامي کې دی شوي او د لا دقیق تایید لپاره امریکا ته یوړل شوي چې د امریکا د پوز په لابراتوارونو کې وڅېړل شي.
ستاسو له پیغامونو
زه هم درد لامان ولایت دی بادی آباد دی قریه یو سم سم سیدون کهیم. بادی آباد دی قریه دی بدیول آباد دی مکتب دی و لسم سم شاگر دی. دا چی منگا مکتب تقریبا دو کارا کیگی فارغین ورکو تر او تا پوری دی مکتب تعمیر نلرو او پا رده پور که یا دیونو لند پل تدریس تا دوام ورکو. منگا حیل دادا دی محترم وزارت معارف سخا دی منگا دا سیزا ووری او غور جو که منگا دی مکتب یا ودانی جور است.
وزارت بادشاہ ہلمند ولایت سخیانی اڑکنی والے مثال ہو سنا پول والے کے طالبان راشد الحال جڑ کر دی کہ دا عینا کسمه کې دی اوس عمومي روانه د بغرا او بجري باندې کړې دي او په خښتې خاورې لکړې دي او دا خو اوس تقریبا د 15 شګر ذکر دي په باندې کړې داخله وچی نو زاده چارواک خداهله ده چې دا ول سالي به تصویر شي او دا د امنیت نه ولا داخله وسره ورته. السلام علیکم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د ازادي رادیو یو شمیر اوریدونکو نظرونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې پرخیو کورمو ودان پیغامونه تل راته سپټوي او موږ هم تل خبرو د خبرونه دوه مینه ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه مهروي تان د څنګه او حقیقت څه دی په حقیقت څه دی خبرونه کې مو په افغانستان کې د روانو جګړو په ترڅ کې له بشري حقوقو څخه د سرغړونې موضوع چړلې ده خو په افغانستان کې د ګرمي او بخې د ماسپخ د مازیګر څلور نیمه بجې شو احمد تک د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو سر لیکونه اوروي
د جوزجان رستيال والي له فرانس پرس خبري اژانس سره په خبرو کې د جوزجان ولایت د مرکز شبرغان ښار سقوط تایید کړی دی. د راپورونو له مخې طالبانو د شبرغان زندان هم نیولای او محبوسانی خوشی کړی دی. د کندوز د عامه روغتیا رئیس وای په کندوز ښار کې د تیر شپې له جګړې وروسته تر دې دمه د کندوز حوزوي روغتون ته یو لسمړي او اته دیرش تنه ټپیان راوړل شوی دی چې تقریبا ټول ملکی وګړي دي. تندر قولی اردو وای چې د پکتیا په مرکز او په احمد ابا او سید کرم ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پر پوستو د طالبانو ډلې یې حمله په شاتم بول شوی او په ترڅ کې 15 دیرش تنه طالبان وژل شوی دي. د متحده ایالاتونو او برتانیا حکومتونو لخپلو وګړو غوښتي دي چې سم د ستیل افغانستانه اوزي. اسرایلو نن د غزې په ترانګه کې دوه اهداف په نښه کړل. د اسرایلو پوځ وایي چې جنگي الوتکو د حماس یو پوځي مرکز او د میزایلونو یو وشتنځای ویجاړ کړل. د امریکا پوځ او د نړۍ اوستر صنعتي هیوادونو ایران د عمان په اوبو کې پر یو ټانکر بیړۍ د برید مسؤل بللی او تما ده چې په متحده ایالاتونو کې نن د سټورګس د موټر سایکلز غلولو د کلنی فستیوال شاوخوا ولکه ګډونوال په جنوبی داکوتا ایالت کې د موکړي د فستیوال تیر شپه پایل شو.
او اوس هم په موکړي سپورتي خبرونه ده
بلکې د سنوکر اتم پړاو غوړ سیالي نن پیل شوې. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د رسنیو برخې غړي مجيب قاری زاده نن ازادي راډیو ته وویل په دغه سیالیو کې د کابل له 250 کلبونو څخه لوبغاړو ګډون کړی چې څلور ورځې به دوام وکړي. ښاغلی قاری زاده وایي د دې سیالیو موخه د سنوکر او بیلیارد آسیایي لوبو لپاره د غوره لوبغاړو غوره کول دي. په پکتیا ولایت کې د والیبال سیالۍ او ټورنمنټ پای ته ورسېد. د دې ولایت د بدني روزنې رئیس محمد داود محفوظ نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ټورنمنټ د ملي بیرغ په نوم د دغه ورځې په مناسبت جوړ شوی و. د ښاغلي محفوظ په خبره په دې ټورنمنټ کې د ګردیز ښار نه لسو لوبغاړو ګډون کړی و. دغه لوبو درې ورځې دوام وکړ. د سیالیو اتلولي د غازی آباد لوبډلې په خپل نوم کړه او د انګلستان د کرکټ ملي لوبډلې تیز توپ اچوونکي جیمز اندرسن د انګلستان او هندوستان کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ پر روانه ټیسټ لوبه کې د هندوستان څلور لوبغاړي وسوځول او په دې سره یې په ټیسټ سیالیو کې خپلې وکټې شپږ سوه یو ویشت ورسولې. د کرکټ نیکس خبري اجانس له قوله جیمز اندرسن یاد شپږ سوه یو ویشت وکټې په یو سلو درې شپېته سیالیو درې سوه دوه اننګزونو کې اخیستې چې په دې سره د ټیسټ کرکټ په تاریخ کې دریم زیات وکټ یې اخیستونکی لوبغاړی شو. تر دې مخکې د هند ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی انیل د شپږ سوه نولس وکټو په اخیستو سره شتون درلود خو جیمز اندرسن له هغه څخه دا مقام ونیو. انیل یې څلور مقام ته راښکته کړ. د دې اژانس د معلوماتو له مخې د ټیسټ کرکټ په تاریخ کې تر ټولو زیاتې وکټې د سریلانکا مورال تاران اخیستې چې په درې سوه نهه دېرش اننګزونو کې اته سوه لوبغاړي سوځولي دي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
په افغانستان کې د روانې جګړې یوان دیخنه د بشري حقوقو نقض دی. په کابل کې د امریکا سفارت په څلورو پرله پسې اعلامیو کې طالبان تورن کړل چې روانه جګړه کې بشري حقوقو تر پښو لاندې کړي. پر دې ډلې تور دی چې یوازې کندهار کې د غچ په تور نږدې زر تنه وژلې دي. حکومت هم تورن دی چې د هوایی بمبار او د خلکو د بې ځای کېدو له امله یې د هغوی حقونه تر پښو لاندې کړي. اوس د جګړې په دوام افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د بشري حقونو د دفاع مسله څومره تر پوښتنې لاندې ده. آیا یو ځل بیا د نویمې لسیزې بشر ضد جنایات تکرارېږي؟ نن حقیقت څه دی خبرونه کې پر همدې موضوعاتو د افغانستان د بشري حقونو د سازمان د رئیس لال ګل لال صاحب سره خبرې کوو. لال صاحب، ازادي راډیو ته ښه راغلاست. که زه ورسره پوښتنه یو ځای وکړم، د بشری حقوقو د سرغړونې لاړخه اوس مهال افغانستان په کوم ځای کې دی؟
په موجوده وضعیت د بشری حقوقو په هیواد کې بهیت ساره پیدا نکړي. په تیرو وختونو کې په یقین سره چې د بشری حقوقو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی او ډیر خوشنونکی دی.
که جګړه دوام وکړي د بشر ضد جنایتونو د څومره بدو پیښو احتمال شته؟
دا اوس هم په هیواد کې نه یوازې بشري سرغړونې بلکې جنگي جرمونه د ورځې معمول جوړ شوی دی او هر ورځ موږ ګورو چې د هیواد په هر کونج کنار کې د جنگي جرمونو خبرونه را رسیږي او دا ولستا او په ځانګړې توګه باندې د جنگ قربانیانو ته او ملکی خلکو ته د اندېښنې وړ دی.
صحیح. خو په هغه اندېښنې چې لدی اړخیې په ځانګړي ډول ساسي سازمان لري تر کومې کچې دي؟
لکه څنګه چې د جنگ د قربانیانو او د هغې د کورنیو او د ولس اندېښنې دي، زمونږ اندېښنې هم ورته اندېښنې دي او که خدای مکړه وضعیت همدغه ډول باندې روان وي نو په افغانستان کې به بشري ناورین خدای مکړه رامنځته کیږي. دا اوس هم ګورو چې 15 میلیونه خلک د جګړو د لاسه په کور دننه بې ځایه شوي دي، 20 میلیونه وګړي ملا د پخانه د لوږې د کرښې لاندې ژوند کوي او ډېری په دې کې د شپې په لوږه خېټه باندې وده کیږي، 4 میلیونه ماشومانو پر وړاندې باندې د ښوونځیو دروازې تړل شوي دي جګړو د لاسه، او همدغسې 3 میلیونه ماشومان په ترانو یا په شاکه کارونو باندې اړ شوي دي. او د دې په څنګ کې د 13 کلنې جګړې په طرز کې تقریبا 3.5 میلیونه خلک مو شهیدان ورکړي دي او هم همدغسې معلولین دي. نو دا ټول هغه څه دي چې د یو فقیر یو جنگ ځپلې ټولنې په سر باندې داسې یو وضعیت باریږي او نه یوازې دا چې جګړه زموږ دپاره لوی مصیبت ګرځېدلی دی بلکې دلته وبا، هغه وبا چې په ټوله نړۍ کې خوره شوې کورونا، دا یو بل مشکل دی چې ولس ورسره لاس په ګریوان دی. وچکالي یو بل مصیبت دی او طبیعي پیښې ورسره هم چنان. دا ټول هغه څه دي چې په داسې وختونو کې د هممهاله د جګړو سره یقینا ولس او زمونږ اندېښنې راپارولې دي او بیا بیا ولس د جنگ د ښکېل خواونه وختنې کړي دي، هغه چانه وختنې کړي چې هغې د جنگ کرښې سره مرسته کوي او هغې ته کومکونه کوي او د هغې باندې غږ کړی دی، په نړیواله ټولنه باندې مو غږ کړی دی، په ملګرو ملتونو باندې مو غږ کړی دی، جنگي جرمونو په نړیواله محکمه مو غږ کړی دی چې د افغانستان وضعیت په اړوند باندې بې تفاوته پاتې نه شي او که چېرته بې تفاوته پاتې کېږي نو دا ناورین به په نړۍ کې خدای مکړه ډېر بېساری وي.
د مې لومړۍ را په دې خوا چې جګړې زور واخیسته، په ځانګړي ډول باندې ستاسې ادارې د بشر حقونو یا د بشری ضد جنایتونو په برخه کې سم مستند معلومات ترلاسه کړی دي او کې د چاله خوانه ډیر تر شوی دي؟
ګوره په اوس خلا په هیواد کې وضعیت هغه څه تاسو شاهدان یې ولڅ شاهدان دي، جګړیز وضعیت او هیڅوک نشي کولای چې د جنگي جرمونو او یا د بشری حقونو په سرغړونو باندې چې چیړنې تر سره کړي تر څو پورې مستند کړي. ولې په رسنیو کې راپور کیږي هغه پیښې چې په ویډیوګانې مخې ته راځي هغه ټول ویني په سترګو باندې چې هغه د بشرپالنې د نړیوال قوانینو له مخې یا د اسلامي قوانینو له مخې هغه جنگي جرمونه دي او د بشری حقونو سازمان هومره توانمندي هم نه لري چې د هیواد په ټول کنجو کنار کې دغه پیښې وڅېړي او مستند کړي. په داسې حالاتو کې چې هیڅوک هغو سیمو ته لاسرسی نه لري په کوم ځای کې چې اکثره د جنگي جرمونو پیښې رامنځته شوي دي.
خیال صاحب، په قندهار ولایت کې راپورونه خپاره شول چې نږدې 1000 تنه ملکیان همدارنګه د غزنی په مالستان ولسوالۍ کې ځینې ملکیانو ته د حکومت مخالفین تورن شول چې دوی له کورونو راوستې دي، په یو شمېر برخو کې داعش او په ځینو کې طالبان او د غچ اخیستنې په تور باندې وژل شوي. په دې برخه کې کوم معلومات شته؟
لکه څنګه چې مغه سپرسنې کې په دې اړوند باندې خبرې کیږي راپورونه ورکول کیږي زمنګ معلومات هم دغه دي ولی د داسې پیښو په اړوند باندې ځانګړي چړونو ته اړتیا ده چې بهتر په پلاوي وټاکل شي هم د مخالفینو په ځانګړي توګه د طالبانو او د حکومت په مشوره او د هغوی په مرسته باندې چې هغې کې ملګري ملتونه هم شامل وي نور د بشري حقونو نړیوال بنسټونه هم شامل وي او ملي د بشر د حقونو بېطرفه بنسټونه هم شامل وي تر څو پورې سیمو ته لاړ شي او د آئینی واقعیاتو په رڼا کې څېړنې ترسره کړي تر څو پورې معلومه کړي چې هغه ادعاوې شتون لري په رسنیو کې په ویډیوګانو کې چې دغه پیښې په څه ډول باندې دي او د چا د خوا نه رامنځته شوي دي نو د هغې په صورت کې بیا سړی ویلی شي چې دا پیښې څومره پیښې دي او د چا د خوا نه رامنځته شوي دي او ملامت لوری کوم یو دی چې هغې ته ګوته ونیول شي خو زه په یقین باندې ویلی شم چې د جنګي جرمونو پیښې نه یوازې په کندهار کې او په مالستان کې بلکې د هیواد په کنج هر کنج کنار کې دغه پیښې بیخي د ورځې معمول ګرځېدلې ده.
په دې برخه کې د نړیوالو په ځانګړې توګه د بشري حقونو د سازمانونو مسؤلیت څه دی؟ هغه چې په لویه کچه باندې کار کوي څو دا ډول پیښې وڅېړل شي او عاملانه سزا وویني.
بشری حقونو نړیوال نهادونه خو ګوري چې وخت په وخت باندې راپورونه خپروي د دې نه اخواته هغې نور څه کولی هم نه شي ولی کوم نړیوال بنسټونه چې د داسې پیښو په اړوند باندې مسؤلیت لري د افغانانو په اړوند باندې مسؤلیت لري او د افغانستان پر وړاندې باندې مسؤلیت لري هغه ملګري ملتونه دي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ده د بشر د حقونو شورا ده د ملګرو ملتونو او د دې په څنګ کې د جنګي جرمونو نړیواله محکمه ده هغې باید په دغه وخت کې لاس په کار شي په خواشنۍ سره هغې هم یوازې په راپورونو باندې بسنه کړې ده او هغه څه چې په دغسې حالاتو کې دوی ته د افغانانو پر وړاندې باندې مسؤلیت سر ته رسول په کار دي او یا د افغانانو غوښتنه او امید او هیلې د دوی نه کومې دي په هغه شکل باندې تر اوسه پورې دغه مسؤلیت دغه نړیوالو بنسټونو چې ما ورته اشاره وکړله دوی سر ته نه دی رسولی دوی تقریبا د تیرو څلورو لسیزو نه را په دې خوا باندې ډېر پیکه برخورد او پس برخورد د افغانانو پر وړاندې باندې تر اوسه پورې خپل کړی دی نور د دغسې حالت نه دوی باید راوځي او عملا لاس په کار شي تر څو پورې افغانان د دغسې ناورین نه چې دا موجوده هم د انساني ناورین په هېواد کې روان دی د دغه ناورین ته څنګه د پای ټکی ښودلی شي او د راتلونکي هغه خطرناک ناورین چې رامنځته کېږي مخکې تر مخکې د هغې د مخنیوي لپاره باید دوی چټک او عملي ګامونه پورته کړي تر څو پورې ولس د دغسې ناورین نه وژغوري.
تاسو وړاندې د بېطرف څېړنې یادونه وکړه د افغانستان په روانو شرایطو کې د بشر ضد جنایاتو د بېطرف څېړنې احتمال او یا امکان شته؟
دا بالکل ولې نشته دی دا 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 د جنګي جرمونو نړیواله محکمه او د هغې څارنوالي د همدغسې وختونو کې چې کوم جرمونه رامنځته کېږي او هغې ته د جنګي جرمونو نوم ورکړل شوی دی هغه څلور تعریف شوي جرمونه دي چې د دوی په صلاحیت کې راځي او څېړنې باید په همدغسې وخت کې وشي او قضیې هم پیښې هم مستند شي او عاملین هم مستند شي او هغه دوی ونیسي او د دغه نړیوال قوانینو په رڼا کې د کړو اعمالو او کړنو سزا ورته ورکړي د دغه محکمې ځانګړتیا همدغه ده چې دوی په جګړو کې چې کوم جرمونه رامنځته کېږي هغه د دوی صلاحیت دی چې هغه وڅېړي او عاملین د عمل په سزا باندې ورسوي.
لال صاحب موږ د تیر تاریخ په برخه کې هم د بشر ضد جنایاتو یو تور څپه لرو یا یو تور څپرکی لرو اوس کچېری د بشر ضد جنایات پر روانه جګړه کې تعقیبیږي ډاډه یاس چې عاملانو ته یې سزا ورکول کېږي کنه په دې برخه کې به هم لکه د تیر په څیر هر څه پټ پاتې شي.
همدغه د خوشنۍ خبره ده چې تاسو ورته اشاره وکړله تاسو وکتل چې په تیر کې کوم جنګي جنایات په هیواد کې رامنځته شوي وو او هغې ته د بن کومه پرېکړه چې شوې وه هغې کې د انتقالي عدالت د پروسې د پلې کېدو یو مهم جز و. په خواشنۍ سره په هماغه وخت کې زموږ حکومتونو د دې لپاره سیاسي اراده هم نه درلودله او د بلې خوا نه دوی د په د کور دننه او په نړیواله کچه باندې دغه د انتقالي عدالت پروسه چې کومه وه هغه د مصلحتونو ښکار شوله. زه په دې باندې یقیني یم که دغه د انتقالي عدالت پروسه په هیواد کې پلی شوې وی، نن به موږ د نننی بحران او د نننی غمیزو شاهدان نه وو. خو که د تیر نه پوښتنه شوې وی، نن به دغه د شل کلن جنګي جنایاتو شاهدان هم نه وو. دغه نن هم چې ورځ تر بلې جنګي جنایت زیاتېږي او ملکي مرګ ژوبله زیاتېږي، د دې یو مهم لامل همدغه دی چې په تیر کې د هیڅ جنګي جنایتکار نه پوښتنه نه ده شوې. نو موجوده د کرښې جنګیالیان چې کوم دي د ټولو خواوو، هغه په دې باندې فکر کوي چې د تیر نه چا پوښتنه ونه کړه، نو زموږ نه به څوک په راتلونکي کې پوښتنه وکړي. خو د یو ورځ به ضرور هم د تیرو نه پوښتنه کېږي، هم به په موجوده تیر شل کلن دور کې چې شوي دي او یا په آینده کې کېږي، د دغه جرمونو پوښتنه به ضرور کېږي. خو په خواشینۍ سره چې زموږ حکومتونو د ډېرې تنبلۍ نه کار اخیستی دی او ولس او د جنګ قربانیانو غږ نه دی اورېدل شوی، ولس هم د تنبلۍ په خوب باندې وده دی، ولس هم خپل آواز نه پورته کوي، خپل غږ نه پورته کوي. که ولس د دې دپاره دادخواهي وکړي او خپل غږ پورته کړي، زه په دې باندې بیا هم یقیني یم چې زموږ دغو غوښتنو ته رسیدګي هم په ملي کچه باندې کېدلی شي او هم په نړیواله کچه کېدلی شي.
د افغانستان د بشري حقونو د سازمان رئیس لال ګل لال صاحب، له تاسو ډیره مننه.
تاسو نه هم مننه.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړاون
کای همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې ونې په خبرونه کې به واوري چې ولې ځینې ځوانان جاري هوا سایل لکه چاقو، برچا او ځینې نور لزان سره ګرځوي.
بس روزل شوی چې د هر څه تر لاسه کولو یوازینې لار زور کارول دي.
د دې وسایلو د ګرځولو پایله څه کیږي؟
ټولنه هم ورسره خراب کیږي، مختلکی
او ځوانان څنګه د جاري هوا وسایلو لکارولو را ګرځول کیدای شي؟
محیطي چاپیریال باید بدل شي. په دریم ګام کې په شخص کې باید تغییر راشي.
دا سیزوانان ډیر دی چې په جیبونو کې جاري هوا وسایل وي یا هم ترملا تړلې وي. دا جاري هوا وسایل چې په خارونو کې په مهزر او پارزانه به خرڅې کی، ځکه یې ځوانانو ته هم اخیستل آسان وي. دا جاري هوا وسایل هغه وخت ځوانانو لخوا کارول شوی هم دي چې لچا سره لانجه راغلي او حتی په همدې وسایلو قتلونه هم شوي. نو سره له دې چې دا وسایل د بدبختیو سبب کیږي، ولی ځوانان له ځان سره ګرځوي؟ د میدان وردګو اوسیدونکو هیواد رفعت علت په ماشومتوب کې وهل یا د بدو ملګرو سره ګرځېدا بولي.
ایو خدا دې چې ماشومتوب کې دوی پر رواني لحاظ ځورول شوی دی، له دوی سره داسې چلند شوی دی چې دوی فکر کړی او داسې روزل شوی چې د هر څه ترلاسه کولو یوازینې لار زور کارول دي. د زور کارول لپاره بیچاره هغه وسایل دوی وسیله ګرځوي. مثلا د مور او پلار له لوري د ځینو غوښتنو پوره کولو په مقابل کې دوی رټل شوي دي، وهل شوي دي. دوی همداسې فکر کړی دی چې د هر څه حل لار په زور کې ویني، په داسې و چلند کې ویني چې په د هغې په وسیله دوی چا خوله چوپ شي. نو د دې دا لامل کېږي چې کله دوی لوی شي، د نورو هر څه غوښتنو ترلاسه کولو لپاره دوی همدا جاري وسایل کاروي او خوند ترې اخلي. ځینې کسان د په ماشوموالي کې ښه وي، د کورنۍ ښه چلند هم ورسره وي او د جاري وسایلو څخه لرې ساتل شوي وي. خو چې کله لوی شي، د بد ملګرو سره اموخته شي، د هغوی سره وګرځي، د هغوی عادتونه په دوی باندې اغیز کوي.
لیکوال نور افضل عابد وایي دا چې ځوانان جاریه وسایل ګرځوي، ډیر کله علت په ښوونځیو کې د زده کوونکو ډلې جوړول وي چې دوی بیا له نورو سره لانجې کوي او په دې خاطر دوی د جاریه وسایلو کارولو ته مخه کوي.
دغه مشکل ډیر په ښوونځیو کې وي چې په ښوونځیو کې جنګونه کېږي. هلکان ښوونځیو ته چاقوګان، بکس پنجې او یا داسې نور شیان راوړي. ځکه هلته ښوونځیو کې موږ هغه معرف سیستم چې دی د نظم ډیسپلین برخه کې ډېرې ستونزې موجودې دي او دوی نشي کولی زده کوونکي په ښه ډول لکه څه ډول چې اړتیا ده په هغه ډول یې منظم کړي او کنټرول پرې ولري، له دغو شیانو لرې وساتي. نو په ښوونځیو کې جنګونه کېږي، ډلې ډلبازۍ جوړېږي او بیا بعضې هلکان مجبورېږي چې دغه شیانو نه استفاده وکړي او دغه راوړي. یو بل لامل یې کورنۍ هم دي چې زیاتره کورنۍ خپلو اولادونو ته یا خپلو ځوانانو بچیانو ته داسې ځانګړې پاملرنه نه کوي چې دوی وڅاري چې له کوره بیرون ووځي کوم کارونه کوي. دغه کیسه بیا ورو ورو رالویږي او بعضې وخت خوان تر غلا هم رسېږي.
منصور نیکمل وایي په افغاني ټولنه کې د جاریحه وسایلو کاریدل ډیر دي او ځوانان چې ډیر کله له ټولنې متاثره کیږي دوی هم هغه څه کاپي کوي چې په ټولنه کې وي.
ځینې ځوانان په دې خاطر دا کار کوي ترڅو خپلو همزولو یا خپلو دوستانو ته یا خپلو سیالانو او حریفانو ته خپل زور ښکاره کړي. دوی د زور ښودلو لپاره یا د دې لپاره چې د هغوی پر وړاندې کم رانه شي د جاریحه وسایلو ګرځولو ته مخه کوي. بل دا چې محیط او چاپریال هم ډیر خاص اغیز لري. کله چې ځینې نوي ځوانان په خپل محیط کې یا په خپل چاپریال کې هغه کسان چې دغه جاریحه وسایل ګرځوي هغه ویني، د هغې څخه متاثره کیږي او د جاریحه وسایلو ګرځولو ته یا د هغې استعمالولو ته مخه کوي.
د خوست اوسیدونکی جان محمد منصور وایي د جاریحه وسایلو ګرځول ښه پایله نه لري او د ټولنې نظم خرابوي.
نتیجه ښه نتیجه نه ده. د مثال په توګه دلته زموږ په کلي کې یو ځوانو پلار یې وفات شو، تقریبا د 12 نفرو سرپرستی ور په غاړه شو. خپل فامیل کې ډیر کوشش وکړ چې هر طرف ته لاس واچو چې دغه بېوزلۍ ته یا مثلا اقتصادي مشکلاتو ته معقوله د حل لاره پیدا کړي، خو ناکام شو. بالاخره د مجبوریت نه مثلا دغه جاریحه وسایلو ته مخه کړله او غلا او باز نور داسې منفي کارونه شروع کړل. دغه پایله دا وله چې ورځ دائم د خلکو سره مقابل کیږي، بالاخره دائم زخمی کیږي په شفاخانه کې او داسې زخم ورته جوړ شو چې اوس خپل ځای نه نشي چې پورته کېدل او خپل ځای کې په کور کې پروت او مشکلات یې نور هم ډېر شول. او بل نتیجه دا ده چې ټولنه هم ورسره خراب کیږي، مختلف کیږي، ورسره خلکو ذهنونه به مغشوش شي، خلک به په ډار کې په ویره کې وي. نو دغه ټولو کارونو مخنیوي باید بشي.
ژورنالیست مریم هوتک وایي په ځوانانو کې احساسات ډیر وي او کله هم چې دوی احساساتي کیږي نو جاریحه وسایل په لوی مصیبت اړولی شي. د نوموړي په باور کورنۍ باید په خپلو ځوانانو پام وکړي چې جاریحه وسایل ونه ګرځوي.
دوی باندې احساسات زور دی او د ځوانۍ په موسم کې احساساتي خلک دي. د وړې خبرې په کته پورته کېدو سره دوی هغه جاریحه وسایل که چاقو ده یا مثلا برچه ده، بوکس پنجه ده، سینور شان دي کاروي چې د قتل امر مسته کیږي، د کیو څوک زخمی کیږي. هم دا د دوی د ټول عمر د بندې کېده، حتی د مرګ سزا هم دوی ته ورکول کېده. ایسه د دوی د ټول عمر د بربادي سبب ګرځيږي. نو په دې خاطر باندې تبې چې بده واقع به د جره هوا وسایل د کارولو یو څوک تجربه کې خبره ده. ایسه وسایل د خوونه کاری او بل کورنۍ باید ډیر اکنیت ولري په خپل اولادونو باندې، باید غوي ته خپل نظر لاندې وساتي.
دا چې ولې ځوانان جاریحه وسایل ګرځوي او څنګه د دوی او جاریحه وسایلو ترمنځ فاصله رامنځته کیدلای شي، په همدې اړه مو له ټولنپوز او الحق شمس سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. استاد، نن سبا یو شمیر ځوانان له ځان سره چاقو په جب کې ګرځوي، بوکس پنجه په جب کې ګرځوي. دغه چاقو ګرځول یا د بوکس پنجه ګرځول یا دغه نور وسایل دا دوی د ځان د ساتنې په خاطر ګرځوي که نه نورو ته د ضرر رسولو یا د بدماشۍ کولو په خاطر؟
په اجتماعي لحاظ په ټولنیز روانپوهنه کتاب یو مسله ده چې څومره یو کس په خپل محیط او چاپیریال کې، په خپلو ډلو کې، په خپلو ټولنو کې منل کیږي. د دې پذیرش یا د منلو مسله ډیر یو جدي حس دی، ټولنیز حس دی. هر څومره چې یو کس ته د شرایط کم وي چې ټولنه کې ومنل شي، هغه اړ کیږي چې د ژوند یا د محیط هغه توګه ته لاس واچوي چې هغه په محیط کې منل شوی دی، ترڅو چې د ځان په نور باندې ومني. د دغه لپاره بیا مختلف موډلونه ولګوګان شته. د اتل ولې هم په همدې ځای کې ولګو موډل دی چې مثلا ځینې کسان شته چې اتل مني، قوي کسان مني، ازور ورتیا په فزیکی لحاظ باندې به معنی کیږي. هلته دوی باید خپل اتل ولې معلومه کړي. همدې په خاطر چې تاسو ځینې ګوري د ځوانانو کې خپل چیری خاص ډول جوړوي، لباسونو کې خپل خاص ډول شکلونه راوړي او جامې اغوندي. د توارت دقیقا د چړو چخوګانو د برچو کارونه هم همدغه پورې ارتباط لري. هیڅ د دې چې زه هم کولای شم په دغه محیط کې چې ډېر زیګ محیط دی زه هم یو څوک ووسم، زه هم جلب توجه وکم، ماته هم ټول پام وکي. دا زه فکر کوم چې محرومیت پورې راګرځي. مونږ په دې خاطر چې نه منل کیږو د نه منلو د محرومیت له وجې راځو یو شتلاسه چې وچ ښکاره شو. ډېر نمونه هم دغه دي. تاسو په لوی معنا باندې هم دا کارولی شئ. د جنگ او جګړې یو اساسي لامل هم ډېر ځای وکړه د ټولنو د ډلګیو همدا وي چې هغه ډلګۍ چې نه منل کیږي هغه ډېر جنگ کوي. دویمه مسله دا ده چې زموږ محیط ډېر زیګ محیط دی. تاسو چې باندې بازار ته ووځئ په همدې ښار کې هستن، رنګونه ډېر تیز دي، ډېر زیګ دي، ترانسپورت ډېر زیګ چلیږي، خبرې په جګ غږ باندې کېږي، د سیبل د ټولو جګ دی، غوږونه ټول لوړ د سیبل سره بلد دي، موسیقي ډېره زیګ اورېدل کېږي. دغه ټول داسې ښیي چې محیط او چاپېریال چې دی دې ته عیار شوی نه دی چې دلته معتدل انسان په معتدل روحیې سره معتدل روان سره وشي کولی ژوند.
کله چې موږ غوښتل چې دا معلومه کړو چې دغه وسایل څوک ګرځي ټولنه کې، ډېرو دا خبره وکړه چې مثال دا بې سواده خلک دا کار کوي یا دا وزګار خلک دي. خو موږ په انتونونو کې لیدلی چې سس په نام داسې ډلې جوړې کړي، بیا دوی وسلې ګرځوي، چاقوګان ور سره وي، خلک وهي. دوی بیا ولې دا کار کوي چې یو څوک په انتون ته راغلی چې یو څوک ښوونځي کې د درس هم وایي، لاغه خو دغسې تمه نشي کېدلی.
علم د یو انتقالي پدیدې په صفت چې یو کس نه بل کس ته انتقالیږي، یو توکي نه بل توکي ته انتقالېدلی شي په کتابو کې، نشي کولی بعضې وخت زموږ د ارادې مخنیوی وکړي. مونږ خاص ډول جوړښتونه لرو، د کوچنیوالي نه دا جوړښت منځ ته راغلی دی. انسانان د بیرابیرو وجوهاتو له مخې ډیر احساساتي وي، لږ سنجشي، مثلا ډیر لږ سنجولی سي خو ډیر لوی برخورد ښودلی شي د خپل ځانه. جدي برخورد په ځینو ټولنه کې د جرمي لاملونو لپاره د څېړنې وړ ده او ډېرو په بند څېړنې کړي دي چې ولې کله وخت د یوې وړې مسئلې د یوې خبرې ارزشي بار چې په بند شته دی، ډېر ډلې یو بل پسې کوي چې قتلونه ورسره جوړ شي، جګړې په بند جوړ شي. تاسو که تاریخ کې وګورئ ځینې جنګونه حتی د وړو وړو مسایلو په سر شوي دي. علت اساسا تر اوسه پورې د څېړنو له مخې دا دی چې د دغه کسانو معمولا د سنجونې برخه په وجود کې ډېره ضعیفه وي. اوس که زه ووایم چې عوامل څنګه د بې سواده میندو پلرونو، د ډېر بدفرهنګه کورنیو، د ډېر نا اسلوب او غلطو فرهنګي ارزښتونو د شتون له وجې او د ډېرې پراخې محرومیتي پیښې له وجې، د جنګ له وجې، د ډېر ډېرو نورو شیانو له وجې چې زموږ محیط کې چاپېریال کې شته ده، زموږ جوړښت په کلونو کې همداسې کېږي. بیا کله چې پوهنتون مکتب دوره وي همداسې وي، کله چې د پوهنتون دوره وي همداسې وي، حتی په لوړ سن کې دغه ممکن دي. بنان دا جوړښتونه دي که وغواړو چې دې مخنیوی وکړو، دا تدریجي مسله ده، ډېره لویه مسله ده، د کوچنیوالو نه باید بېل تربیه ورته وشي.
دغه وسایل چې مخکې مو یاد کړل لکه چاقو، بکس، پنجه او نور چې ځوانان پرې جنگونه کوي، دا د سړک په غاړو خرڅېږي. دلته دغه شیان د سړک له غاړو راخیستل پکار دي، که نه کورنۍ باید دوی له جیبونو راوباسي، استې وغورځوي، او نور څو کولای شي چې مثال دوی ته لارښوونه وکړي او له دغو شیانو دوی وساتي.
زمونږ ټولنه که په وړو وړو برخو تاسو وویشئ، مخکې دې چې په افرادو تقسیم شي، په هغو ډلو ویشل کېږي چې هغه جرمي ډلې دي، او تربیت او ښوونه سیستم او میکانیزم زمونږ ټولنه کې د پورته نه چې کله ښکته انتقالیږي، د ډلو د بانډونو لارې نه انتقالیږي، بانډونو له لارې نه، بانډونه چې دا چې کله انتقالوي، طبیعي ده چې خپل ارزښتونه دوی انتقالوي. چې خود دوی ارزښت دی، ټوپک د دوی ارزښت دی، جګې چغې وهل د دوی ارزښت دی، وهل یو بل ټکول، خلک عاجزه کول د دوی ارزښت دی، فلمی مستقیم منفی کرکټر اخیستل دی ارزښت دی. نو طبیعي ده چې په دغو بانډونو باندې باید کار وشي. مخکې دي دغه وسایل توکي نن خو زمونږ په ټولنه کې ټوپک آزاد خرڅیږي، او دا صریحا د قانون په خلاف عمل دی. ټول هغه وسایل چې انسان تهدیدوي، د قانون له نظره او د انساني پوهې له نظره، د عقل له نظره ممنوع دی هغه هر ځای کې چې وي. بنان زمونږ بازار هم د شانو ډک دی. په لویه کې دا چاپیریال باید بدل شي، په وړو برخو کې محیطي چاپیریال باید بدل شي چې مسؤولین دي، په دریم ګام کې په شخص کې باید تغییر وشي.
اوریدونکو دا واده دی ونی د تاندې څنګ خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بل خبرونه ښه وخت ولرئ.
خانه